د کابل په لویدیځ کې نن مازدیګر یوې چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي. دوستانو، ستړي مو شئ، د ازادي راډیو په دې مازدیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا موضوع مو د دې نیم ساعته خبري مجلې د سر موضوع ده. په کابل کې د جنایي پیښو په اړه یو ریپورټ لرو، دا چې د جنایي پیښې کمې شوې که زیاتې شوې دي. وروستیو تدابیرو سره نور مسایل هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. صالح محمد صالح سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
طالبان وی په کابل کې د نن مازدیګر چاودنه دوی نه ده کړې. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وی په کابل کې امنیتي تدابیرو ښه نتیجه ورکړې ده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې څلور وسلوال وژل شوي. په کابل کې نن مازدیګر چاودنې لږ تر لږه لس کسان ووژل. چاودنه د کابل پل خشک ساحې ته څیرمه د کوثر دانش روزنیز مرکز په کوڅه کې سوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي، په چاودنې کې لږ تر لږه لس کسان وژل سوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان سوي دي، خو ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلې شمېر شایي تر دې زیات وي. وسلوالو طالبانو ویلي چې دا چاودنه دوی نه ده کړې. تفصیل وروسته. د جمهور ریاست د لومړي امراستیال دفتر وایي په کابل کې تازه امنیتي اقداماتو ښه نتیجه ورکړې ده. د امرالله صالح د دفتر ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې پلازمینه کابل کې د مشکوکو کسانو د عکسونو تر خپرېدو وروسته اتلسو مطلوبو کسانو له امنیتي ارګانونو سره تماس نیولی.
یو شمیروی ځانونه پولیس ته سپارلی دي. په مختلفو حوزو کې یو شمیرو له مختلفو لارو تماس نیولی دی چې دوی آماده دي چې ځانونه وسپاري، د خپلو بانډونو نمونه او د خپلو همملګرو نمونه له پولیس سره شریک کړي، په دې شرط چې دوی وبخل شي یا د دوی نمونه له لستونو وستل شي.
شغلی مراد ویل چې د مشکوکو کسانو دغه عکسونه د امنیتي میثاق د پروګرام له لارې د پولیسو په همکاري خپره شوي او ټول حقوقي اړخونه یې په پام کې نیول شوي دي. په کابل کې د جنایي پیښو تر زیاتېدو وروسته امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت واخیست. د نیمروز د ولی ویان وایي وسلوالو طالبانو د کمال خان بند شپږ تنه ساتونکي وژلي. بهرام اکمل ازادي راډیو ته وویل چې حمله تېره شپه یوه نیمه بجه شوې.
پر بند کمال خان د محافظت عامه امنیتی ځواکونه چې په دوم ټوله کې د قلیفت په منطقه کې حضور درلود، نو پر دې باندې حمله کوي چې په دې کې متاسفانه شپږ سرتیري زموږ محافظت عامه شهیدان او دوه نور ټپیان کیږي.
قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، پر کمال خان بند طالبانو د حمله خبر به اساسه بللی دی. بلخو د غزنی ولایت چارواکي وایي د ماین چاودنې د څلورو ښځو په ګډون اته ملکیان او یو پولیس وژلي. د والي ویان وایي چاودنه نن سهار د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې سوې ده. واحدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
په دغه ساحه کې د ملکي کسانو موټر په عین وخت کې هم رسېدلی. د یو ټونس موټر ده چې ماین انفجار کړی ده او په ترڅ کې یې اته تنه ملکي هېوادوال چې څلور ښځې دي او څلور نارینه دي په شهادت رسېدلی دي. له بده مرغه چې یو امنیتي سرتیری چې ملي پولیس ته هغه هم شهید شوی ده او درې تنه نور یې زخمیان دي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان سږ کال تر اته سوه زیاتو افغان محصلانو ته د لوړو زده کړو بورسونه ورکړل. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي هڅه کوي له افغان دولت سره د دوه اړخیزو اړیکو له لارې دغه بهیر لا پیاوړی کړي. د دغه سفارت لخوا په کابل کې پر اته سوه اته پنځوس افغان محصلانو بورسونه وویشل سول چې په طب، کمپیوټر ساینس، اقتصاد او ځینو نورو برخو کې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پولیس وایي تیره شپه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د یوې ممنوعه ډلې څلور غړي وژل سوي دي. پولیسو وژل سوي کسان ترورستان بللي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر میرزیا لانګو ویل چې په دغو عملیاتو کې چې پرون وخت سوي د تروریزم ضد ډیپارټمنټ دوه پولیس ټپیان سوي هم دي. لانګو زیاته کړه دا عملیات د بلوچستان ایالت د مستونګ په دشت سیمه کې وروسته له هغې وسول چې د مشکوکو کسانو په اړه استخباراتي اطلاعات ورورسېدل. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو نن سهار هم په لنجمنه سیمه ناګورنو قرهباغ شاوخوا ساحو کې خپلو شخړو ته دوام ورکړ. تر دې ورځ مخکې د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په واشنگټن کې د شخړې پر حل خبرې وکړې. مایک پامپیو تر دغو کتنو وروسته په ویلامیا کې په ناګورنو قرهباغ کې د روان تاوتریخوالي پر ختمولو او د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. راپورونه وایي د سپتمبر له 28مې نیټې په دې جګړه کې لږ تر لږه زر کسان وژل شوي دي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي ټاکل سوی د ولس مشرۍ تر وخت مخکې ټاکنې در روانې جنوري میاشتې پر لسمه وسی. دغه کمیسیون په ویلامیا کې ویلي دا پریکړه په پلازمینه بشکیک کې د دوی په یوه بیړنۍ غونډه کې سوې ده. د ولس مشرۍ تر وخت مخکې ټاکنې د ټاکنو خبر په داسل کې خبري چې په قرغیزستان کې د څو اونۍ د ناکرارۍ په نتیجه کې حکومت نسکور او ولسمشر سورونبای جینبیکوف استعفا ته اړ شو. د ناکرارۍ او مظاهرو وروسته له هغې پیل شوې چې د اکتوبر د 4مې په پارلماني ټاکنو کې د پراخو درغلیو او سرغړونو ادعا وسوه. او د پولند د ولسمشر د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ ټیسټ مثبت ختلی. د اندری دودا وایاند بلازی سپیچانسکی په ټویټر کې لیکلي چې د ولسمشر معاینه پرون مثبته وخته چې اوس د بهتری احساس کوي او ځنې له نورو کسانو منځوي کړی. په پولند کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې سوي او په نتیجه کې تر 4000 زیات کسان مړه سوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.3، هرات کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 22.3، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.3، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.3، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.2.
ازادي راډیو اوري او زموږ مازیګرنی نیم ساته خبری مجلې ته غوږی. وړاندې په دې خبری مجله کې اوري چې په کابل کې نن مازیګر وی 14 لک تر لږ لس کسان وژلي او تر شلو زیات نوري ټپیان کړي دي. د غزنی ولایت کې هم چارواکي وایي چې د ماین 14 د څلور خزو په ګډون اته ملکیان او یو پولیس وژلي. دا دواړو پیښو په اړه به له کابل او غزنی جلا جلا رپورټونه ولرو. دا به هم واوري چې د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی وایي په هیواد کې اوسنی امنیتي وضعیت او امنیتي ځواکونو ته اوختي مرګ ژوبله د منلو وړ نه ده. په خوست کې یو شمیر قومي مشرانو او ځایي خلکو د سولې په تړاو غونډه جوړه کړې وه او خپلې غوښتنې په ډاګه کړې.
د افغانستان ملي واکمني، د افغانستان ملي ګاتې، ملي سکا، ملي بیرغ، ملي نوم، دا د موږ ته سره کرخه ده.
د خوست د دې غونډې حال به هم درکو. ننګرهار ته هم ځو. هلته هغه خون کې چې حق زامۍ کار یې کاوه اوس د ښوونکو په توګه رسمي قراردادونه غواړي او نن یې یو اعتراض کړی و. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د کابل په لویدیز کې نن مازیګر یوې 14 لک تر لږه لس کسان وژلي دي او همدارنګه تر شلو زیات نور یې ټپیان کړي دي. همدا اوس په کابل کې د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس را سره د تلیفون په تماس کې دی، موضوع یې تعقیب کړی ده. پردیس صاحب، جزئیات له تاسو اورو.
مانا نن صاحب، د کابل د 14مې امنیتي حوزې اړوند دشت برچی په سیمه کې په خوانیز مرکز کې وی 14 تر دا مهاله لس کسه وژلي او شل نورې ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې یو کس چې ځان پورې یو چاودیدونکي توکي تړلی و غوښتل یې د دې مرکز یعنی کوثر دانش مرکز په نوم د دغه مرکز ودانۍ په نښه کړي. ښاغلی آرین وایي د کوثر دانش مرکز ساتونکو وړاندلې دي چې بریدګر خپلې موخې ته ورسیږي پیژندلی دی، خو بریدګر ټول تړلي چاودیدونکو توک ته چاودنه ورکړی ده چې په پایله کې تر دا مهال د آرین په خبره لس کسه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. نوموړی وایي ممکن د وژل شویو او ټپیانو د شمیر په برخه کې تغییرات راشي. له دې سره جوخت طالبانو هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په کابل کې تر سره شوې چاودنه دوی پورې اړن لري. ان صاحب، د کابل ویدیز دشتبرچی سیمه کې له دې وړاندې هم ورته چاودنې شوې چې وروسته بیا مسؤلیت داعش وسلواله ډلې په غاړه اخیسته ده. بل ان صاحب،
مننه کوم خاطر پردی سوچې لا کابل د غلطه د نننې چاودنې حال راکوه. دغه چاودنه د کابل په ویدیز کې په دشتي بچی کې د دانش د کوثر دانش روزنیز مرکز ته چیرمه په یو کوڅه کې شوی او مرک شو پلاړولې. کابل یوازې له 14 سره نه دی مخ، بلکې په دغه خار کې جنایي پیخي جرمونه غلاوي هم په ورستوي کې زیاتې شوې دي چې حکومتي چارواکي یو لړ اقدامات ته اړ کړي. دا اقدامات څومره پر ځای و، څومره اغیزې کړي دي او دغه جنایي پیخي څومره راکمې کړي، په دې اړه ریپورت لرو. خو تر هغې مخکې د چاودنې په مسایلو کې پاتې کیږو. غزنی هم نن د یوې چاودنې شاهد و. دې چاودنې هم ملکیانو ته مرګ شو بلاړولې او د غزنی د چارواکو په وینا د څلور ښځو په ګډون لږ تر لږه 18 وګړي پکې وژل شوي دي. همدا اوس را سره له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د تلیفون په تماس کې دی. تاثیر صاحب، نور جزئیات له تاسو اورو.
سر تقریبا پاکم یولس بجه د کابل کندهار پر لوی لاره د غزنی شهر اړوند په دوهم امنیتي حوزه کې د روزې کوتل ته څیرمه چاودنه شوې وه چې په هغې کې قریبا 9 تنه وژل شوي وو، 8 تنه ملکیان وو او یو تن پولیس وو، ملي پولیس، او 3 تنه ملي پولیس نور په کې ټپیان شوي وو. دغه چاودنه په داسې حال کې شوې ده چې د دولتي چارواکو په وینا چې د پیښې ځای ته یو ټرانس موټر او هماغوی ټانک دواړه یو ځای رسېږي او دغه چاودنه کیږي او یا د مرګ ژوب در رامنځته کوي. جمعزاده وویل چې په دغه د غزنی د ولیان وایټلا جمعزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې څلور ښځې هم شاملې دي. دوی زیاته کړه
په دغه ساحه کې د مسکي کسانو موټر پای نیول کې هم رسېدلی ده. یو ټونیس موټر ده چې لاین انفجار کړی ده او په ترڅ کې یې 8 تنه ملکي هیوادوال چې څلور ښځې دي او څلور نارینه دي په شهادت رسېدلي دي. له بده مرغه چې یو امنیتي سرتېری چې ملي پولیس ته هغه هم شهید شوی ده او درې تنه نور یې زخمیان دي.
انسب دا د بریټ داس حالت کې چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په یو ونې چې په افغانستان کې 50 ملکیان وژل شوی دي. غزنی هم هغه ولایت چې په جګړو کې د شکیرو لورو ترڅنګ زیات وخت ملکیانو ته مرزو بلاوړي. د غزنی چارواکو سره چې کلمه خبرې وکړي دی وایي چې په دغه سرش کال د ماینونو په چاودنه کې 80 په سلو کې زیاتوالی راغلی دی. د والي ویاند وویل چې دوی وسلوال طالبان پر لویو لارو باندې ماینونه ښخوي چې ډیری وخت یې مرزو ملکیانو ته اوړي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
ډیر زیاته مننه کوو د حبیب الرحمن تاثیر. ریپورت مو اوریده چې له غزنی څخه د غلطه د هغې چاودنې حال راکوي چې د څلور ښځو په ګډون پکې لږ تر لږه 8 تنه ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان پارلمان هم په ورستیو نامنیو باندې اندېښنه څرګنده کړي. په دې اړه یو ریپورت لرو خو تر یوې لنډې خبرتیا ورسته.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وای په هیواد کې وسنۍ امنیتي وضعیت او امنیتي ځواکونو ته ورستي او وخت مرګ شوبلې د منلو نه دي. خغلی کټوازی آزادی رادیو ته ویلي د امنیتي بنسټونو له سرپرستانو سره د نامنیو د زیاتې دوه د نامنیو د علتونو پاړه په ورستیو کې خبرې کړې دي. دیوانادر له کابل نور تفصیل لري.
د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د امنیتي بنسټونو مسولین یې د نامنیو او افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې ډېرېدو په اړه خپل کور ته غوښتي وو. محمد مرزا کټوازی نن ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو د تلفاتو لوړ شمیر افغانان اندېښمن کړي، نو همدې لپاره یې د دریو امنیتي بنسټونو له سرپرستانو سره خبرې کړې دي. خغلی کټوازی ګوتسندنه کړي کامنیتی وضعیت او امنیتی ځواکونو ته د وختو تلفاتو بهیر همداسې ادامه پیدا کړي. د ولسی جرګې غړي به د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت ریاست ته د اعتماد رایه ورنه کړي.
تیر شپه هم ما په دې اړه باندې سرپرست وزیر صاحب د دفاع، د داخلي، د امنیت راغوتو او دا مثلا په جدي ور سره شریک کړه او ورته چې دا نور مختلف هم ورنه ده. کابینه مستمر په سوی د قوازی الفاظ مو په دغه شینو تکراریږي د ملت استازي د پاج په ختم مخصوصا امنیتي ارګانو ته رایه درلوده.
پاکستان ته د ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی له تګ وروسته د جرګې د مشرۍ مسولیت ښاغلي کټوازی ته سپارل شوی دی. هغه زیاتوي چې په دفاعي او امنیتي ځواکونو لیکو کې فساد، مدیریتي ضعف، خیالي ځواکونو شتون او په خپل وخت د خوړو او تجهیزاتو نه رسیدل د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جدي ستونزې دي. خو د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو لیکو کې خیالي ځواکونه نشته. هغه ټینګار وکړ چې دې برخه کې جدي اصلاحات لاس لاندې دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان امنیتي ځواکونو ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې د تیر په پرتله د طالبانو حملې ډېرې شوې دي. هغه ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله د طالبانو مرګ ژوبله 300 ډېره ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو په اساس پرون په نیمروز کې د طالبانو لخوا حملې کې 30 افغان امنیتي ځواکونه ووژل شول. تېره اونۍ هم تخار ولایت کې د طالبانو حملو کې لسګونه نظامیانو ته مرګ ژوبله واوښته او وروستوی نوی کې هلمند ولایت هم د طالبانو د سختو بریدونو سره مخ دی. لدې سره په میدان وردوګو او فرا ولایتونو کې ځینې امنیتي ځواکونه په ټولنیزو شبکو کې نیوکې کړي چې د امکاناتو او تجهیزاتو له کمښت سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
پونکګله ازادي رادیو نه وری په کابل خر کې ځینې دکانداران او د دې خر وسیدونکو له هم د جنایي جرمونو د زیاتېدو څخه اندېښمن دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د یوې ونی په تیریدو سره چې حکومت د یو لړ اقداماتو اعلان کړی دی، دوی کوم جوت توپیر د جرمونو په کمی کې د جرمونو په ګراف کې نه دی لیدلې. تیر ونی د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د کابل خر د امنیت د چارو مسولیت د څو ونی لپاره په واخست. خطر پردیس لنور جزئیات سره
په کابل کې د جنایي جرمونو لزیاتې دوه وروسته او ورسره په خاله رسنیو کې کمپاین هغه څو چې بل اخر د افغانستان د جمهور رئیس لمړی مرسیال امرالله صالح د دغه خار د جنایي جرمونو د کنټرول لپاره لاس په کار شو. اوس له دغه چارې یوه اونۍ تیریږي. مونږ د کابل خار د قوای مرکز سیمې ته راغلي اوسو. دلته یو شمیر اوسیدونکو او یو شمیر هټیوال لا هم د کابل ښار د امنیت په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې اوس هم وضعیت تغییر نه دی کړی او افغان حکومت باید د دغه چارې د کابو کولو لپاره عملی اقدامات باندې لاس پورې کړي.
تغییر نه کړم،
حالت تغییر نه دی کړی. موږ د سهار 8 بجې راځو او ماخام 15 بجې خپل دوکانونه بندوو. موږ حتی نو شو کولای چې تر 2 بجو پورې خپل دوکانونه خلاص پرېږدو. تیر شپه له همدې غذایا یو مسافر مزار ته تله، هلوی مخونی ولا او ټول پیسې او ټلیفونونه ترې واخیستل او خې وواه. په تیر یو اونۍ کې هیڅ تغییرات نه دی راغلی. کمیاش وروسته تغییرات راشي سنو شو وایلی. د غلوچ په هر رقم زور ورسیږي، خلکو نه شیان اخلي، هر چیرته چې وي ډبی او ټول شیان ترې اخلي.
دوی افغان حکومت په ځانګړي ډول اړوندو بنسټونو څخه په دې برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنه کوي. یو اونۍ وړاندې له هغې وروسته چې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د لوړ ګراف په اړه د خلکو شکایتونه ډېر شو او په دې اړه په خواله رسنیو کې کمپاین پیل شو، د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د دې چارې د کابو کولو لپاره د کابل ښار د امنیت د ټینګښت مسولیت د څو اونیو لپاره په غاړه واخیست. نوموړي نن شنبه هم په خپل فیسبوک پاڼه په یو پوسټ د خپل اقداماتو په دوام لیکلی چې د کابل د ټولو جماعتونو ملایمامانو د الکولي او نشئی موادو د مخنیوي لپاره د پولیسو سره اوګه پوګه همکاري ته مټي بډوهلي. هغه لیکلی د مزنونینو د انزورونو نخلول د کابل ښار په یو شمیر واټونو کې دوام لري او خلکو په دې برخه کې له اړوند ادارو سره لازمه همکاري کړي. نوموړي همدارز لیکلی چې د ښاري نظم لپاره ټول انضباطي ګروپونه سر لنن څخه خلاص پکار شوې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به د کابل ښاریانو څرګندونو په خلاف وایي له تیریوي ونی هیڅ د جنایي جرمونو په ګراف کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې د جنایي جرمونو وروستي ارقام وړاندې کړه.
تر اوسه اخیر امر جرم
وروستي کې د جنایي جرمونو کچه کم شوې. مونږ په 13 کې 2 جنایي پیخه درلودې چې په تور 95 کسان نیول شوې دي. له 13 ورځې راهیسې شاوخوا 40 انزورونه چې د مجرمینو دي د کابل ښار په واټونو کې نصبول پیل شوې او دغه لړۍ دوام لري. زمونږ اراده د مجرمینو د نیول کېدو په برخه کې جدي ده.
خغلی آریان وی رواني هڅې به نور هم ګړندې شي او د مجرمینو لمن به ډېر ژر د کابل په ښار کې ټوله شي.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په خوست کې نن یو شمیر دینی عالمان، قومي مشران، صنعتکاران او د مدني ټولنې ځینې فعالان په یوه غونډه کې راټول شوي وو او د سولې په تړاوي خبرې کولې. دوی ویل تر څو چې وروبند ونشي د سولې په خبرو کې پرمختګ نشي کېدی. نجیب الله الوخیل دغه غونډې ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ راستولې.
د شان به پورز د خوست لسګونو دینی عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارانو او فعالانو له خلکو وغوښتل چې د جګړې دوام ته د چوپخوله نه پاتې کیږي، بلکې ټول د سولې غږ اوچت کړي. دوی چې د صنعتکارانو په بلنه په یوه ولسي غونډه کې راټول شوي ول، زیاتوله افغانان داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت، اقتصاد، پوهنه، لوړې زده کړې او افغان ځواکونه پیاوړي شي. د غونډې ویناوال مولوي محمد عارف عرفان د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو خبرو کې ستونزو ته پکتو ول، له اوربان پرته د سولې خبرې پرمختګ نشي کولای.
مونږ جمهوری اسلامي نظام غړو، نو په طالبانو مې هم غاګ دی، په دولت مې هم غاګ دی، چوال وخت توسي باید اوربند وکوي. تر څو پورې چې اوربند ونه شي مذاکرات مخته نشي تلای. په قطر کې مونږ ته د امریکا ته وفقنامې ته چې طالبانو ورونو کړی دی کاملا احترام لرو. دولت چې کوم کسان ستولې دي مونږ دی غو دی تاګ نه ملاتړ کوو. د افغانستان ملی وکمنی، د افغانستان ملی گاتی، ملی سکا، ملی بیرغ، ملی نوم، دا د مونږ ته سره کرخه دی.
د دینی علوم و استاد مولوی محمد داوود وقفی هم وای افغان ولس داس سول غوړی چې په هغه کې جمهوریت وي.
ولس ایواده س سول خو غوړی چې ایغه پښتون کې جمهوریت وي. ایمون اقتصاد، ایمون معرف، ایمون تحصیلات عالی، ایمون نظامی ځواکونه پرمختګ وکي. ولس داس سول خو نه غوړي چې ایغه پښتون کې مونږ اقتصاد په صفر کې ضرب شي، مونږ د معارف او تحصیلات عالی دروازه وتړلې شي، مونږ په نظامی ځواکو باندې معامله وشي.
د غونډې ویناوالو د سولې پر راوستلو کې د قومونو رول هم د ارزښت وړ وباله. قومي مشر سمین خان زدران د ټولنې پر بیلابیلو قشرونو غږ وکړ چې ټول د په دې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره یو لاس شي.
مونږ په جنازې کې محفوظ پاتې نه شو، په کورونو کې محفوظ پاتې نه شو، په جماعتونو کې محفوظ پاتې نه شو. دا طالبان هم څوک نه دي، د غازو مونږ ته شور نه دي. راځي چې قناعت ورکو په یو ټکه را سره ټول شو.
افغان حکومت او طالب مرکچیانو د سپتمبر له 12 خبري پیل کړي، خو دوی په شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د خبرو اترو لپاره د کړنلارې په جوړولو هم نه دي بریالي شوي.
و موردل چې په خوست کې یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو او د مدني ټولنې ځینو غړو د سولې په تړاو یو غونډه جوړه کړې وه. په ننګرهار کې بیا لسګونه حق زمایي خونکي لارې تراوتلي وو او حکومتي چارواکي تورنول چې د دوی پر حقونو یې تیر کړي. د خونکو نن په جلال آباد کې په یو اعتراضیه راټولیدنه کې خبرداري ورکړل شي کې غږ وانه ورېدل شي نو لوی لارې به وتړي. په اړه یې له ننګرهار څخه د سحر ګل مرزي رپورټ اورو.
د ننګرهار لسګونو حق زمایي خونکو نن په جلال آباد کې یو سولریز لارون وکړ. دوی پر مسولینو تور پورې کړ چې ګوندې فساد ته لاره هواروي او پر رسمي بستونو د ګمارنې لپاره بیا ځلي ازموینې ورکولو ته اړیستل کیږي. دوی وایي درې کاله یې په ښوونیز ډګر کې خدمتونه ترسره کړي، خو په خبره اوس چې د رسمي ښوونکو په توګه باید وګمارل شي د دوی پر ځای نوي ښوونکي جذبېږي.
موږ سره چې د هیڅ سم نشته، موږ پیسې نه لرو، موږ د دغه هیواد د بچیانو د خاطر چې د شپه ورځ یو کړي او نتایج هم جوړ کړي، موږ نتایج د خپل د جیب نه جوړ کړي، دا خدمت نه دی.
محمد ریاض وایي دوی په بیلابیلو برخو کې کافي تجربه لري او نه غواړي چې د ښوونکو رسمي بستونو ته بیا ځلي ازموینه ورکړي. دوی زیاتوي حکومت ورسره د دوی د رسمي کېدو ژمنې کړي، خو کاملي نه کړي نو مدني حرکت ته به دوام ورکوي او د جلال آباد لوی لارې به وتړي.
مونږ ټول رسمي کېدل غواړو، مونږ درې کاله تجربه لرو، مونږ امتحان ورکړی د اصلاحات ادارې ریاست معرف په لایت مقام په موجودیت او په ماهمانګۍ مونږ امتحان ورکړی دی. مو خو سره مکتب شاګردانی چې چانه ما امتحان ورکوه وسانانه مرګه وخت به خرجه به شي ویو. زمونږ اسنادونه په مکاتبه کې پراتی دي، په مدیریتونو کې پراتی دي، ټول دلکل مر معلومي
خو د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری وایي دوی په دې هڅه کې دي چې دغه ښوونکي په رسمي بستونو کې وګماري، خو په خبره اداري اصلاحاتو کمیسون نه دغه غوښتنه کړې او تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی.
موږ د دغه پروسې رسمي غوښتنه د اداري اصلاحاتو د کمیسون څخه کړې ده چې کچیرته د هغوی قوانین او لایحې د اجازه ورکوي چې دغه ښوونکي چې موږ د یو آزاد سیالۍ د امتحان لارې د قراردادي ښوونکو په توګه نیولي وو، کله چې رسمي بستونه خالي کیږي دوی پکې ځای په ځای شي. لا تر اوسه موږ ته هغوی څخه کوم احوال نه دی ترلاسه کړی. تر ډیره داسې ښکاري چې په قوانینو کې هم داسې لاره نشته دی چې موږ د دغه کسان بغیر له کومې ازموینې په رسمي بستونو کې ځای په ځای کړو.
اخوا د ننګرهار د اداري اصلاحاتو کمیسیون مشر هجرت الله اختیار وایي له قراردادي ښوونکو ازموینه د پوهنې ریاست په چوکاټ کې اخیستل شوی او دوی په جریان کې شوی نه دي. د زیاتوي د ښوونکو د رسمي کېدو لپاره باید بستونه لومړی اعلان او بیا د ازموینې له لارې وړ ښوونکي رسمي مقرر شي.
بستونه باید اعلان شي، د اداري اصلاحاتو کمیسیون باید فورمي توضیح کړي، د معرف ریاست باید شارټ لیست جوړ کړي او د شارټ لیست شو کاندیدانو نه باید د امتحاناتو ملي اداره هغوی ازموینه واخلي، پرچیم هغوی وګوري او بیا نتایج اعلان کړي.
د یادونه وړ ده چې په ننګرهار کې یو لسو قراردادي ښوونکي دي چې له تیرو دریو کالو راهیسې په مختلفو ښوونځیو کې په تدریس بوخت دي. سهار ګل میرزا، آزادی رادیو، جلال آباد.
او سیو یو نړیواله مسله د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د ناګورنو کاراباغ د لانجې پر سیاسي حل لارې خبرې کړې. خو تر نن سهار پورې هم په ناګورنو کاراباغ کې د دواړو لورو ترمنځ جګړو دوام درلود. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو په نګورنو قرباغ او شاوخوا کې نن سهار وختي جګړو ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دې اوږدې شخړې د حل کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایرموف او د ارمنستان د باندنیو چارو وزیر زهراب منات ساکانیان پرون جمعه په واشنگټن د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره جلا جلا وکتل. له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مورګن ارتګاس په یو بیان کې وویل پامپیو د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او د ملکی وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکاوه. پامپیو همدار از د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان د منسک د لیټر سیوري لاندې د دوړو خو ترمنز هر اړخیز خبري مهمه وبللې. د امریکا متحد ایالاتونه، فرانس او روسیا د منسک د لیګر ریاست په غاړه لري. دا ډله د 1991 لسیزه په لومړیو کې جوړه شو چې د نګورن قرباغ لانجې ته حل لارو مومي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزارت څخه له وتلو وروسته خبريالانو ته وویل له پامپیو سره خبرې ډېرې ښې وي او پر نوي اوربند به کار دوام وکړي. د منځګړي یا تضمینونکي په توګه د ترکیې هر راز رول رد کړ او ویل ترکیه په دې قضیه کې هیڅ رول نه لري. د آذربایجان بهرنیو چارو وزیر وویل چې د مایک پامپیو ته وویل چې د ارمنستان له لوري باید د نګورنو قرباغ اشغال پای ته ورسیږي. د دا هم وویل چې دوی د شخړې د سیاسي حل لارې د موندلو په لټه کې دي او هر راز خبرو ته سمدستي تیار دي.
ستاسو له پیغامونو
انتقال کو
دکاندار دا دان سالې د دکان نکې تر په تماس کې لافیا ګلا کې مشکل مدا دی د امر خاطه خاجه کار نه کې امر حکومت دا هله لرو چې دا خاجه سمې کې د تمر مریض وو چې مر نو سوال چې ځانګه چاته د مریض سره ورسی در شپ خانې او د ډاکټر پورې امر حکومت دا هله د چې دا جر پر جر راځي ورکی. والسلام.
د
زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنود د کلي نه تاسو سره په تماس کې متقاضا غوښتنه ده او پیشنهاد دا دی چې دغه پاسپورټونه منې کومې ویزې چې وایي وهل کېږي په پاسپورټونو کې ګاونډي ممالکو ته تګ راتګ لپاره په دغه ویزو کې خو په لسګونو خلک د ورځې مړه کېږي. دا په ننګرهار ولایت کې د څوارلس پنځلس کسان څه شي د لاسه د ویزو په خاطر بنې. په افغانستان کې نظم نشته دی، ډسپلین نشته دی، په افغانستان کې مکافات شته دی، مجازات نشته دی. په افغانستان کې هر یو مشر شي همدا چېښوي زه به دا کوم زه به دا کوم زه به دا کوم، ولاکې یو کار نه کولی شي نه کو څومره خلک چې د خاورو سره خاورو شول د دې مشرانو د لاسه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو دا ستاسو څو ټلیفوني پیغامونه وو چې زموږ په پیغام ثبتون کې ماشين کې مو ثبت کړی وو، مننه درڅخه کوو. په همدې سره دا نیم ساعته مازیګری خبری مجله پای ته رسوي او بل خبری مجله لا پاتې ده چې فرشتہ نگاه د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې ده.